د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. دا د مشال ریډیو خبری غړی دا او تاسو به کې بیلابیل ریپورټونه اوریدئ شئ. د سیمې او د پښتونخوا په تازه حالاتو به مو خبرو. هیله ده چې تر اخره پورې راسره واوسئ. لومړی به ملیحا میرزاده تاسو خبرونه.
السلام علیکم. تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. په پیښور کې پرون په پاک افغان پوله تورخم کې په موجودو ستونزو او د حل لپاره د اعلی پایې یوه غونډه شوې. عوامي نشنګون په هیواد کې د موجوده مسلو د حل لپاره یوه ټولګوندي غونډه رابللې ده او د یوکرین پوځ وایي د ختیځ ښار باخمود په للاسه ورنکړي. په پیښور کې پرون په خیبر هاوس کې په پاک افغان پوله تورخم کې د موجودو ستونزو په اړه د اعلی پایې یوه غونډه شوې. د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله حکومت په امر رابلل شوې غونډه کې د سیمې تاجرانو چارواکو ته خپلې ستونزې مخې ته وړاندې کړې او د هغو د حل غوښتنه یې وکړه. د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله حکومت د ژغورنې او بیا بحالۍ د کارونو نگران وزیر تاج محمد افریدي د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې په تېرو کلونو کې په پوله د سختۍ له امله د پاکستان او افغانستان په تجارت منفي اغېز شوی، باید چې غور ورباندې وشي.
تر خام کې خاص کر دا د مونږ استاسو د ملک بدقسمتی ده چې امپورټ ایکسپورټ باندې مونږ غور نه کوو. افغانستان د مونږ لپاره ډېر بهترین ملک ته هغه پیداوار باندې دو کا غنم واخلې، کاغه زمونږ غوړي واخلې، زمونږ هغه شینه چې کم به زمونږ ملک کې زیاتو زمونږ لوس کړل، ملک ته نقصان دی، فائدہ نشته.
په خیبر کې د انتظامی چارو ذمہواری ادارې نیشنل لاجستیک سیل یو چارواکی عزیز خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په تورخم کې په یو جدید ټرمینل کار روان دي چې په بشپړېدو سره به د سوداګرو په ګډون په تګ راتګ کې د عامولو ستونزې حل شي. عوامي نشل ګوند نن په یوه ټولګوندي غونډه رابللې ده. د عوامي نشل ګوند مرکزي ویان سینیټر زاید خان پرون مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې سو په هیواد کې د موجوده ستونزو د حل لارې راویستو لپاره په ګډه خبرې وشي او خپل تجویزونه وړاندې کړي. زاید خان وویل چې د دوی درې نکاتي اجنډا ده چې پکې په خیبر پښتونخوا کې د نامنې وروسته غټې پیښې او هدفي وژنې، د هیواد خراب اقتصادي حالت او د سپریم کورټ وروستۍ پرېکړې په رڼا کې د پارلمان بالادستي او ورڅخه حق اخستلو باندې پکې خبرې شاملې دي. نوموړي ویل ټول ګوندونه به خپلې رایې ورکوي او د ماښام شپږ نیمې بجې به یوه ګډه اعلامیه خپرېږي. زاید خان وویل چې د تحریک انصاف علاوه ټولو ګوندونو پکې د ګډون بلنه منلې ده. په خیبر پښتونخوا کې د ګلۍ او تیزو بارانونو ورېدو په مختلفو پیښو کې څلور کسان مړه شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې د مې په دویمه په خپله ویبپاڼه معلومات ورکړي چې په شانګله کې یو تن او په لکی مروت کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان مړه شوي دي. د ادارې د خبر له مخه په تیزو بارانونو او ګلۍ کې دوه کسان زخمیان شوي هم دي. د دې ترڅنګ پنځو کورونو او د خلکو شپږ دیرشو مالونو یا څارویو ته هم د نقصان رسېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. د دې ترڅنګ په ځینو سیمو کې فصلونو ته هم د نقصان رسیدو رپورټونه ملاو شوې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د خپل پخوانی مخکښ سردار عارف هوزیر د دریم تین په مناسبت غونډې کړې دي. پښتون تحفظ موومنټ د مې په دویمه د جنوبي وزیرستان په واڼه او د کراچۍ په سورابګوټ کې د عارف وزیر په یاد کې په ولسي غونډو کې ویناوې وکړې چې پکې په لوی شمېر کې خلکو ګډون وکړو. د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په کراچۍ کې په دغه موقع وویل چې د خپلو ټولو هغو اتلانو قربانیانې به هېرې نه کړي چې د پښتنو د خاورې او حق لپاره یې مبارزه کړې ده. علي وزیر وویل چې سیمه کې بدمنه بیا زور نیولې چې دوی نه غواړي او نه هم کوم پوځي عملیاتو ته تیار دي. نوموړي او د غونډې نورو ګډونوالو په حکومت او ریاستي ادارو غږ وکړو چې د دوی د ژوند خوندیتوب او امن باوري کړي. د پی ټی ایم مخکښ عارف وزیر د 2000 په مئی کې وسلوالو په واڼه کې په یو برید کې وژلی و. تر اوسه د هغه حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلی د ائتلافي حکومت او د حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف ترمنځ په مذاکراتو کې په یوه ورځ د انتخاباتو په کولو اتفاق شوی دی. د حکومتي مذاکراتي ډلې غړي اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د خبرو اترو د پړاو په درېیمه ورځ په مثبت ډول په تفصیل سره خبرې وشوې او نتیجه هم مثبته راغله، خو نوموړي البته د تاریخ په اړه وضاحت ورنه کړ چې د انتخاباتو لپاره په کومه نیټه د دواړو خواوو اتفاق شوی دی. اسحاق ډار وویل په کومه ورځ انتخابات چې په کومه ورځ هم انتخابات کېږي په هغه ورځ به نگران حکومتونه وي او په یو ورځ د انتخاباتو د کولو مقصد دا دی چې ورباندې پوښتنې او تنقیدونه ونه شي. د یوکرین د پوځ یو قمندان د مه په دویمه ژمنه وکړه چې د ختیځ خار بخمود به له لاسه ورنکړي. پینال کې روسي ځواکونو په پرله پسې دویمه شپه د خیرسون جنوبي سیمه باندې بمباری ته دوام ورکړ. په یو چاودنه کې په روس کې یو بل باروړونکې اورګاډی له پټلۍ واوښتو. په داسې کې چې د یوکرین لخوا د جوابي کاروایۍ نښې ښکاري، د یوکرین د ځمکنیو ځواکونو قمندان جنرل الکساندر سرسیکیف هغه اهمیت په ډاګه کړ چې کیف یې د بخمود لپاره لري. او د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ سریمه یو ورځنی کرکټ لوبه نن په کراچۍ کې کیږي. ټاکل شوی چې لوبه د پېښور په وخت ماسپخین 3:30 بجې پیل شي. دا د 500 یو ورځنو سیالي ده چې پکې پاکستان تر اوسه له نیوزیلند نه دوه لوبې ګټلې دي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له ملیحه میرزاده څخه تاسو خبرونه واوریدل. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په بجوړ کې خلکو د ناامنۍ او مخنیوي لپاره د احتجاجونو پراخولو خبرداري ورکړی دی.
منګه پر ریاست باندې خپل فشار سیوا کو چې هغه د دې پراکسی جګړو نه لاس واخلي او د دې شرخوخو خلاف چې کوم دی کوټری ګامونه واخلي او د دې خلاف چې کوم دی کاروایانی وکړي او دا بدن نه مخه ونیسي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل پخوانی مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تلین په مناسبت غونډې کړې دي او خلکو هغه ته پیرزوینه وړاندې کړې.
سردار عارف وزیر شهید بویل چې زما وطن ته کم دشت گرد راغلی دی دا تارا وستلی دی.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د څو ورځو راهیسې په سیمه کې انټرنیټ نشته چې له امله یې روزمره ژوند او کاروبار متاثر شوی دی.
د ماکین مارکیټ تری چې فور چې کوم نت چلے دا دغه باندې دی. دغه په واجه باندې مقصد دا چې د میر مارکیټ ته روزانه په سطح باندې د لاکار نقصان دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ګمدا اوسوریدل شئ. ډومبی رپورټ ته بور شو. په بجوړ کې د نامنې پیښو مخنیوي لپاره ولسی پاڅون د یوې جرګې له لارې پریکړه کړې چې که حکومت د امن لپاره کړې وعده پوره نه کړي نو دوی به احتجاجونه پراخه کړي. د ولسی پاڅون په دې پرنۍ غونډه کې قومي مشران، مدني فعالان، خبریالان او ځوانانو تنظیمونو استازو برخه درلوده. په دې وروستیو کې په بجوړ کې د وسلوالو لخوا ډېری وختونه دینی عالمان په نښه شوي دي. په دې اړه د خلکو مظاهرو ته په ځواب کې د دې ضلع انتظامیه ویل دي چې د امن لپاره پاخه ګامونه اخلي. شانواز سرکزی په دې اړه رپورټ لري.
بجوړ کې د امنیت لپاره جوړې اکشن کمیټې غونډه کې په 15 مئی د لوی جرګې راغوښتلو فیصله شوې. د مئی په 2 خار باجوړ کې د سیاسي، سماجي، کاروباري ډلو او د خبریالانو په نمایندګۍ غونډه کې ویل شوې دوی به دغه جرګه کې د راتلونکو حالاتو لپاره هم خبرې کوي چې ګینې کوم رقم چیلنجز او یا امنیتي مسلې پیښیدونکې دي. دغه کمیټې غړي او د عوامي نیشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري نثار باز مشال ریډیو ته وویل دوی چې کله نه ولسی پاتون شروع کړي دوی لیدلې دي چې په بدمنې پیښو کې لږ ډیر کمی راغلی، خو داسې هم نه ده چې ګینې بدمنې ورسره ختمه
مونږ په داسې خطاب باندې آباد سو چې په دې کې همیشه د پراکسی جګړې روانې وي. نو مونږ پر ریاست باندې خپل فشار سیوا کو چې هغه د دې پراکسی جګړو نه لاس واخلي او د دې شرخوخو خلاف چې کوم دی کوټری ګامونه واخلي او د دې خلاف چې کوم دی کاروایانی وکړي او دا بدمنۍ مخه ونیسي. نو څه د ډېر حده پورې چې کوم دی امون پاڅون په برکات سره چې کوم دی که تاسو ګورئ په ټول پښتونخوا وطن کې کوم دی حالات تر ډېر حده پورې په دې بدمنۍ کې کمی راغلی دی، خو بیا هم به خپل دغه تحریک جاري ساتو.
ما جوړ کې د ولسی پاڅون پیل د جمعیت علماء اسلام فیډل له خوا د هغه پیخي ورستو چې په د خار باجوړ تحصیل چیرمن سید بادشاہ باندې 14 شوه او نو موړې پکې بچي شوه او دا پیخه په سالارزو کې په 14 اگست 2022 کې شوه ولی ولسی پاتون په 19 اگست شروع شو دا پاتون خار کې تر شپږ وشتم اگست پورې پرلت هم کړو چې د ضلع انتظامی او د پولیسو په دې باور چې ګنې دوی به د بدمنې مخه ونیسي د قلنګونو د ټلیفونونو او د هدفي وژنو مخنیوی به وکړي ختم شوی و. د انصارباز په خبره ریاستی ادارو دغه ټولې وادې لا هم نه دي پوره کړي. د باجوړه د کاروباري چیمبر یا خونې مشر حاجي لالي شاه هم پرون په دغه غونډه کې موجود و.
نور پښتانه د جنگونو نستړی دي، د ټوپک نستړی دي، چې چرته امن ویل ته به روزګار کیږي نو موږ د امن خوایو، چونکه دا وسنه لهر روان دي. په دې کې ارچا ته به امنی ده، په دې به امنی کې مطلب دی ټول نمخ د پولیس په ضد کې راځي، فوجي په ضد کې راځي، ملک په ضد کې راځي، کاروباري په ضد کې راځي. نو په دې بنیاد باندې ټول خلک وایي چې اوس موږ مطلب دی نور د خبرو نستړی شو، په کار دار چې موږ هر سړی په خپله خوله باندې مطلب د امن خبره وکړي.
باجوړ کې تر ټولو زیاتې څرګندې پیښې د هدفي وژنو کېږي. په دا لنډ وخت کې د باجوړ په ماموندو خار او ځینو نورو سیمو کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې غړي هدف شوي. تر دې علاوه تېر وختونو کې سیمه ییز مشران، د امن لښکرو غړي، د پولیو ضد کارکوونکي، عسکري ځواکونو غړي او نور خلک یا خو په چاودنو کې او یا بیا په هدفي وژنو کې بنخښ شوي. د باجوړ د ولسي پاسون په دغه کمیټې کې د باجوړ خبریالان هم شریک دي. د باجوړ یو ځای خبریال فضل الرحمن مشال رډو ته وویل دوی هم دغه سیمه کې ژوند کوي، د قام سره خپل غم خادي شریکه ګڼي او بل دا چې که امن وي ممکن ده خبریالي هم په اسانه وکړي.
کله چې امن وي نو موږ به کوم دی دغه د ماکو د رپورټینګ نه روزو او دلته کې بعد د دې سیمه خپل چې کوم دی دغه رپورټ کو موږ غواړو چې دلته کې په دې سیمه کې بدمنی نه وي. جرنالیست غواړي چې راځي او کوم دی د لاړ شي چې په آزاد لاړ شي او په زید دی چې دی یو ځای کې د بم د ماکو رپورټ دې په زبانی د باجوړ سیمه خپل خلکو ته وخایي، د باجوړ د سیمه پیداوار خلکو ته وخایي.
د باجوړ د اکشن کمیټې پرونه غونډه تا د ضلع انتظامی لخوا کوم جواب خو نه دی ویل شوی. البته تیر وختونو کې باجوړ کې موجود پوځي مشرانو، پولیسو او انتظامی ویلي دوی ژمن دي سیمه کې امن پزای کوي او دوی د هدفي وژنو او د بدامنۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو 19 خبرونه سروي په 10:30 بجو د کرخي په غاړه، په 1 بجا سندري جادوګری، په 2:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی، په 3 بجو د مشال ترنا لاندې، په 4:30 بجو روغتیا او درملنه، په 5 بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. په کوټه کې د تنخواو او نورو مراتب لپاره د بلوچستان پوهنتون د استادانو ملزمینو احتجاج دوام لري. د دوی د احتجاج له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې روان دی. د احتجاج له امله په پوهنتون کې زده کړې ودرېدلې دي. مظاهرینو پر حکومت غږ کړی چې دا مسله دې ژر حل کړي او دوی ته دې تنخواوې په خپل وخت ورکړل شي. صوبایي چارواکي وایي د احتجاج کوونکو سره خبرې شوې دي او د هغوی د مسایلو د حل لپاره وزیر اعلی ځینې ګامونه اخیستي دي. نور حالې له ایوب ترین اورو.
په دې ترڅ کې د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزی سرمنشي پروفیسر فرید اڅکزي د مئی په درېمه نیټه و مشالیډو ته وویل چې د تیرو درو میاشتو څخه د تنخواګانو د نشتوالي له امله زیاتره استادان او ملازمین د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي.
پر 18 اپریل باندې زموږ فایننس کمیشن میټینګ وشو چې داغه منیسټر زمر خان په دې کې موږ ته 8 کروڑ روپۍ منظور کړي چې زموږ د دوه میاشتو تنخوا به په دې کې راکول شي، لیکن زموږ سیکرټري هایر ایجوکیشن پر دې باندې کټ ولګوي او خالي 15 کروڑ روپۍ سفارشات کړي. دا 15 کروڑ روپۍ زموږ نیمه تنخواه هم نه ده. نو لہذا استادانو ول چې احتجاجن موږ خپل ډیوټي نه کوو او یونیورسيټي بند ساتو. تعلیم د الکانو بيخي ډیر زیات تاوان دي چې په دومره ګرامي په وخت کې آیا درې میاشتې چې د استادانو د ملازمینو او د افسرانو تنخواه نه وي دوی به په چیش باندې یونیورسيټي ته راځي.
په دې اړه مشکله ده. پاکستان د یونیورسيټانو د استادانو د اتحادیې د مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړی سره تماس ونې ونیوی. نو اگر تو ول پکار دی چه بلوچستان حکومت پر اتلم کی بجت کی د صوبه د یولس یونیورسيټیان لپاره د دونه مار برپوی په ځای په کلنی بجت کی لسره برپوی وټا کی
دغه گزارشات مجد حکومت سره لتین څو کلون سره کو چې وی یونیورسيټیان باندې انویسټمنت کی یونیورسيټیان ته خپل معقول بجت ورکړي چې یونیورسيټیان وچلیږي. د تاسو معلومه ده د درې کال سره خصوصا موږ هر دې میاشت بعد په احتجاج مجبور یو د درې درې څلور میاشتې تنخواوې نه ملاویږي. د دې بد اثرات لیکن دا سټوډنټ ته ځان کې دا ټیچرانو ته استادانو ته تنخواوې په وخت ورکوي چې هغه په کلاسو کې د سټوډنټو مخته ودرېږي بجای د دې چې پر اوږو باندې دوی ولاړ دي. دا د استاد هم توهین دی، د ادارې هم توهین دی، د یونیورسټي هم توهین.
په دې ترڅ کې چې موږ کله د حکومت بلوچستان د ویان دي میرمن فر عظیم شاه سره تماس ونیوي نو هغې مشال ریډو ته وویل چې د صوبې اعلی وزیر په عجله توګه د 15 کروڑ روپۍ د ورکولو چې کوم اعلان کړی و پر هغه باندې کار روان دی او ډېر ژر به دا پیسې د بلوچستان یونیورسيټي و اکاونټ ته ورسیږي.
لیکن ان کے اپنے بھی یونیورسٹی کے جو مالی بے قاعدگیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے بھی.
لیکن کا مجبور گرو دا یونیورسٹی مالی بے ضابطگیاں ہم زیادتی دی پاگا والا ہم مجغواڑو چی معاملات دا بہتری و خواتر آسی او کم اعلان چی علا وزیر کرے دی اگر وہ اس پا پروسیس کی دی پا اگر کچھ مشکل نستا دیر جر بدا کار تر سر آسی. بل پلو ته د بلوچستان پوهنتون د استاد زانو په وینا چې د تیرو درو کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسيټیانې د مالي مشکلاتو سره مخ دي چې له امله د بلوچستان پوهنتون پټ استادان او ملازمین د هرې درې میاشتې وروسته د تنخواګانو د نشتوالو په خاطر پر سړکانو و احتجاج کولو ته اړ کیږي. ځکه چې د دې څخه له مخه هم یادو استادانو تیر کال په دسمبر کې احتجاج کړی و او وروسته صوبایي حکومت ودی ته 1.5 کروڑ روپۍ ورکړي وي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم هم دا اوس روان دي. په خبر کې د ضلع چارواکو د سوداګرو سره یو غونډه کې ویلي چې کوشش به کوي په تورخم کې د خلکو د کاروبار او تګ راتګ ستونزې هوارې کړي. سوداګرو د سړکونو پراخول، افغانستان ته د مال وړونکو ټرکونو ژر کلیرنس او د خلکو تګ راتګ اسانول غوښتي دي. چارواکي وایي د خلکو ستونزې اورېدلې دي او هڅه کوي چې د حل لاره ورته راوباسي. افغانان او پاکستانیان شکایت کوي پر تورخم افغانستان ته پتلولو او راتلولو کې د اسنادو درلودو شرط سختېدو پریشان کړی دي. په دې اړه د فرهاد شینواری ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت د ریلیف او بیا بحالی وزیر تاج محمد پردی د غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل چې په تورخم کې د پاکستان سرکاري ادارو د غفلت له امله افغانستان سره په دواړخیز تجارت باندې ډېر اثر پرېوتلی.
چې چا کومه ذمهواري ده په کار چې کسٹم خپل کار کوي لکه په نور پاکستان کې هم دا بارډر دي په کراچی پورټ ته په لاهور کې چې کم زموږ انڈیا سا کم بارڈر دے آگے کے خلق ہوتا ہے بہترین سہولت دے آگا کم ٹائم کے آگا کلیئرنس کی آگا خلق ہوتا فائدہ دا ملک تو فائدہ دا بدقسمتی دا افغانستان کے بارڈر باندھے دا سہولت نشتا تو خام کے خاص کر دا دمنگ استاد ملک بدقسمتی دا چې امپورٹ ایکسپورٹ باندھے منگ غور نہ کو افغانستان دمنگ دے پارا ڈیر بہترین ملک تے دمنگ سمرا چی دے پاکستان پیداوار دے آگو خوخت ہے آگا پیداوار باندھے دو کا غنم واخلے کاغذ مونگ غوری واخلے زمونگ ملک کی جڑے گی اور زمونگ نور داسی شین ہو دا چینی خوص آگا شو آگا شینا چی کم زمونگ ملک کے زیادہ زمونگ لوس کرل ملک تا نقصان دے فائدہ نشتا.
په دې غونډه کې سوداګر هم ګډون درلود او خپل شکایتونه یې وړاندې کړل. دې غونډې ته د کسٹم، پولیسو، اف آی اے او د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل افسران رابلل شوي وو او د هغوی په کار پکې سختې نیوکې وشوې او دوی ته وویل شو چې تر بلې غونډې پورې دې په تورخم کې د سوداګرو دواړو خواوو ولسونو ستونزې هوارې کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکی یو تن نظیم ګل شینواری وویل چې په کار د داسې غونډو کې شوې فیصلې به اثر عملي کړل شي.
میټینګونه ډیر شي خو لیکن نتیجه یې صحیح نه راوځي. موږ دا یو چې د پاکستان اکسپورت مضبوط شي، خلکو د تجارانو تګ را تګ کول او موږ نه موجوده مارکیټ په افغانستان کې ایران قبضه کړه، دا سره دا چې د پالیسیو سره نتیجه نه راوځي او څه غلطې پالیسۍ شي. که چېرته پالیسي نرمه وای او د افغان تجار ته ویزا اسانه میلاوي دی، دغه شان زمونږ تجارانو پاکستان سره ته سہولت وای، پاکستان فائدہ دا وا. دوه دوه نیم زره گاڑی چې کومه مطلب ایکسپورت کړي هغه اوس درې وسوله راغله.
په تورخم کې د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته انتظامی چارې سپارل شوی او د دغه ادارې جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وویل چې هلته د تورخم سرکونو پراخه کولو او د گاډو کلیرنګ عمل ته زولو لپاره په یو لوی منصوبه کار روان دی او چې دا سرته ورسی نو ډېر ستونزې به ورسره هوارې شي.
چونکه هغه کنسټرکشن روان دی، هغه یو غټ پروجیکټ دی، انټرنیشنل سټانډرډ انټیګریټیډ ټریډ مینجمنټ سیستم د هغې په وجه دغه ده. او بل چې کوم دی، د ګیټ ډېر وړوکی دی، یو ګیټ وړوکی دی، یو ګاډی په وخت تېرېدی شي، که دا دوه درې شي نو دا به ډېر چې کوم دی هغه شی به آسان شي. د دې کال اخیره پورې دی کې سټوریج دی، دی کې ون ونډو سیستم دی، دا کسٹم آفیسز دی، دا ایف آئی اے آفیسز دی، سکینر به زیات شي، مینول دغه به زیات شي، بایومیٹرک سسٹم به راشي، دغه دپاره دی کلیرنگ ایجنٹ ته به خپل آفیسز وي، خپل به انټرنیټ وي، دا به ټول ټیکنیکل شي ته راشي او دا ځای به ختم شي.
په خیبر هاوس په خبر کې د غونډه په داسې حال کې رابل شوې وه چې د اپریل په 12 نیټه په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره خویدو په پیښه کې لږ تر لږه اته تنه افغان ډرایوران مړه شوي وو چې بیا وروستو د خپلو ګاډو په شمول د ملبونه راوویستل شول. په تورخم کې سوداګر وایي چې هلته د زیات بیروبار او د ټرافیک ګډوډ نظام او کسټم کلیرنګ سست عمل له وجې ګاډي په قطارونو کې څو څو ورځې ولاړ وي او په تجارت ورسره ډیر اثر پرېوځي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل یو مخکښ سردار عارف وزیر د دریم تن په مناسبت په وزیرستان او کراچۍ کې غونډې کړې دي. د پی ټی ایم مخکښ عارف وزیر وسلوالو د 2000 کال په مئی کې خپل کلی ته پر لاره وژلی و. دغه د وژنې ذمواري چا نه وه منلې. په واڼه کې د غورزنګ مشر منظور پښتین په کراچۍ کې ولسي غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو ویناوې وکړې او له ریاست یې غوښتل چې امنیت سم کړي او د ترهګرۍ په ضد دې یو شان پالیسي غوره کړي. نور حال له کراچۍ د نیزلی په رپورټ کې اورو.
پختون ژغورنی غورزنګ پرون د مای په دویمه د سردار عارف وزیر دریم تلین مانځلې د جنوبی وزیرستان په وانا او د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې کړې دي.
و ملي شهید سردار عارف خان وزیر ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم.
په وزیرستان وانا کې غونډې ته د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین او په کراچۍ کې ولسی غونډې ته د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون نورو مشرانو په خپلو ویناګانو کې وویل چې د عارف وزیر په ګډون خپل ټولو شهیدان به په تاریخ کې هیر نه کړي او تل به یاد ساتي. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ولسی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وویل چې عارف وزیر سره زموږ ټولو پښتنو شهیدانو خپل ژوند د لاسه ورکړی خو ظالمانو ته سر نه دی ټیټ کړی.
ارمان لونی هم ددی خاورې شهیدان دغه سي پوانه کې چې کوم شهیدان وو د هر کمر کوم شهیدان وو یا د پښتنو د خاورې نور شهیدان وو عثمان خان کاکړ نور مشران شول چې دې د خپل خاوره باندې ځان ورکو خو دشمن ته سرچټی نه وکړله.
علی وزیر زیاته کړه چې یو ځل بیا د پښتنو په خاوره د بدامنۍ پیخي روانې دي خو اوس اولس بیداره شوې دي او موږ نور په خپله خاوره بدامنۍ نه غواړو. علی وزیر ویلي چې نن د غورزنګ په وجه خلک پاسېدلې شعوري ترلاسه کړي او خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي. نوموړي ویل چې حکومت د یو بل فوځي عملیاتو لپاره هڅې کوي خو موږ د بل اپریشن لپاره په هیڅ توګه تیار نه یو. علی وزیر په حکومت او ریاستي ادارو غږ کړی چې په وزیرستان او پښتون مېشته سیمو کې د امن باوري کړی. په کراچۍ کې را جوړ شوی یادې غونډې ته د پی ټی ایم د سن مشر نور الله ترین ویل چې عارف وزیر د پښتنو په خورا د امن خبره کوله، د خپل وسایلو حقونو خبرې کولې، د دې په بنیاد هغه وجلې شوی.
سردار عارف وزیر شهید بویل د دې ریاست ته د غشتي د مطالبه بیا وا چې زما پر پښتونخوا وطن دا وور دا ناسور دا ترهګری دا دهشتګردي چا جوړه کړې ده. د بویل ویلې چې زما وطن ته کوم دهشتګرد راغلي دي دا تا راوستلي دي. سردار عارف وزیر د دې ریاست ته دغه مطالبه دغه غوښتنه بیا کوله چې پښتونخوا وطن کې امن راوله. د خبرو پر بنیاد سردار
دا پی ٹی ایم مخکخ سردار عارف وزیر چې وسلوالو 2006 کال د مای په لومړۍ نیټه په خپل کلی وانه کې برید کړی وو، چې وروسته یې د مای په دویمه نیټه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړی. د هغه د وجنې ذمواري هیڅ نه ده منلې. بلخوا د نېشنل ډیموکراتیک موومنټ مشر او د قامی سملغړی محسن داوړ پرون د عارف وزیر د دریم تلین په وخت په ټولنیزو رسنیو په خپل وینا کې ویلي چې سردار عارف وزیر یو باجراته په خاور او وطن مین سړی وو، او غږ یې د هرې محرومې او محکومې طبقې غږ و، او دا غږ به د وخت سره نور خوریږي او غزیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، عوامي نېشنل ګوند نن په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه راغوښتې ده او د ملک په سیاسي، اقتصادي او امنیتي مسایلو باب کې خبرې کوي. په دې اړه زموږ همکار ګوهر مسید د این پی د مرکزي ویاند سینیټر زاهد خان سره مرکه کړې ده. راځي چې وایو.
د ملک ډېر مسایل دي. د مسایلو دپاره مونږ وایو چې که سرلار وټی شي، زموږ ګوند دا کوشش کړی دی او دا ټولې پارټۍ بللې دي. او نکات یو خو زموږ تاسو پته ده چې د خیبر پښتونخوا اډر سچویشن ډېر سخت خراب دی. یعنی یو ځل په پولیسو په پېښور کې وشوه، بل ځل په سوات کې وشوه، او داسې روزانه ټارګېټ کلین کېږي لګیا دی. بل دویمه خبره دا ده چې معیشت زموږ بالکل په ځای کې ناسته، خلک چې دی هغې ته ډېر تکلیفات دي. او دریمه دا چې سپریم کورټ چې کوم مداخلت په پارلیمنت کې کوي او د پارلیمنت کوم حق اغېسته کوي، نو په دې دا درې څلور زمونږ ایجنډا ده. په دې باندې پارټیان خپل رای ورکوي او بیا چې څه د دې دغه جوړ شي نو بیا ماښام نه شپږ نیمې بجې پای ایز ا کانګرس کانفرنس کوي. دا بهتره ګڼل شي چونکې دې وخت کې جمهوریت ته خطر ده، معیشت هم خراب تراب دی او خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی.
تاسو خو هم د حکومت حصه یې، نو آیا دا د حکومت ناکامي نه ده په امنیت نه برقرار ساتلو په اړه باندې، یا د معیشت بحال کولو په اړه باندې د حکومت ناکامي نه ده؟
بالکل تاسو صحیح وایي، چونکه ظاهره خبر ده چې د حکومت ناکامي ده. خو مونږ به د ریاست ادارو نام تپوس کوو دا ولې دا دغه ناکامه ده، او چې کوم د اپریشن په نوم یا نیشنل ایکشن پلان هغه عمل ولې حکومت جواب ورکی عمران خان دے پاکستان راشو نمنگ دا حالات ٹیکو تبد قسمت خبر جوڑی کامیاب شوی نه دي. خو چونکې ظاهره خبره ده چې حکومت کې ناستې نه زیواری ده، او مونږ خو یې صرف سپورټ کړو او په دغه وجه چې خلکو ته ریلیف میلاو شي. که تاسو وګورئ نو مونږ په حکومت صحیح نه
خبر کېدلی چې په دې غونډه کې مولانا فضل الرحمان او د پاکستان تحریک انصاف ګوند انکار کړی دی، دوی ګډون نه کوي. په دې اړه باندې څه معلومات دي او دا ولې داسې شوي وو؟
داسې ده چې مولانا صاحب د دې خو انکار نه دی کړی. هغې یو خبر چلی دو خو چونکې هغې بیا موږ سره خبر وشو، نو هغې ته مونږ وایو چې چونکې آل دا آل پارټي کمپس دی او دا څه مذاکرات نه دي، نه دا د الیکشن په پله او نه په بل معنی لیکن هر سړی هر پارٹی خپل رائے اور کئی چیز دی مسلو حل سره نو تاسو مهرباني وکړئ تاسو راشي ناغي ان شاء الله چې هغه خبرازي او هغه بیا دا وویل چې ټیک ده ته پی ټی آی په مونته دغه نه راغله چې هغه سوال جواب مونته خپل لیدل کړي په دغه په میډیا په ذریعہ او د پریس کانفرنس کړه دي په دغه ذریعہ باندې نو خو په قسمتي دا ده چې کته اوس کار کړی نو پی ټی آی په 2012 کې هم یو مونږ آل پارٹی کانفرنس راوخته او بشیر بیرور د خپلو بخښي شهید چې هغه را پس او دا صورت حال مسته کړو دوه پارٹی نو وای کار کړو یو جمعه سوي او یو پی ټی آی د بد قسمتۍ نه پی ټی آی ما خل له وسه پویلا مونږ وی چې اوس کو بدای سیاسي پارٹی جوړ شي خو لاله هغه سیاسي پارٹی دا تلادینه دی بولو تلادینه دی چې دې کنه دې نه انکار سو وای چې دا خو نه د حکومت لپاره او نه د بل چا لپاره دا خو دې مست مسائل یو قواره
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین او ورسره د چکم د موسن داوړ جماعت ته آیا د هم پدې کې مدو شوې دي او کنه دې مدو شوې ولې
بالکل موسن داوړ ته موږ په کړو ورغړي او موږ هغه مدو کړی دي خبر راځي چونکه موږ هر هغه پولیټیکل پارټي چې هغه رجستر ته پدې کې په الیکشن کمیشن کې هغه براو شي دي ظاهر خبره ده چې څوک رجستر نه نو هغه ته هم نه ویلي په دا چونکه پولیټیکل پارټیانو خبره ده دغه تنظیم پولیټیکل هغه خپل یو دغه د منځ پښتن نو هغه اسما خلک چې هغه پارټي داسې نه جوړ کړی نو هغه ته مخونی ویلي په الیکشن کمیشن کې رجستر دي هغه ټول دا وځي د جمعه ساري په دې کې هم پوری یو داسې پارټي نه پارټي چې موږ ترې
اوریدونکو تاسو زبوګ د خبريال گوهر مسید سره د ان پی د مرکزی وین زید خان مرکه اوریدا اوس هم د خبرونو د لنډیز وخت ملیحه مرزاده به درته وایي
په خبر کې پرون په خیبر هاوس کې پپا کوان بوله تورخم کې د موجودو ستونزو په اړه د اعلی پای و غونډه شوې د خیبر پختونخوا د لنډمهاله حکومت په امر را بلل شوې غونډه کې د سیمې تاجرانو چارواکو ته خپلې ستونزې مخې ته کېښودې او د هغو د حل غوښتنه وکړه په خیبر کې د انتظامی چارو ذمہوار ادارې نېشنل لوجستیک سیل یو چارواکي عزیز خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په تورخم کې په یو جدید ټرمینل کار روان دي چې په بشپړېدو سره به د سوداګرو په ګډون په تګ راتګ کې د عامه ستونزې حل شي عوامی نشه ګوند نن یو ټولګوندي غونډه را بللې ده د عوامی نشه ګوند مرکزی ویان سینیټر زاهد خان پرون مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې د ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې سو په هیواد کې د موجوده ستونزو د حل لارې راوستو لپاره په ګډه خبرې وکړي او خپل تجویزونه وړاندې کړي زاهد خان وویل چې د تحریک انصاف علاوه ټولو ګوندونو پکې د ګډون بلنه منلې ده په خیبر پښتونخوا کې د ګلۍ او تیزو بارانونو ورېدو په بیلابیلو پیښو کې څلور کسان مړه شوي دي په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې پرون په خپله ویبپاڼه معلومات ورکړي چې په شانګله کې یو تن او په لکې مروت کې د دوو ماشومانو په ګډون درې کسان مړه شوي دي ادارې د خبر ته مخه په تیزو بارانونو او ګلۍ کې دوه کسان زخمیان شوي هم دي پښتون ژغورنې غورزنګ د خپل پخواني مخکښ سردار عارف وزیر د دریم ټیم په مناسبت غونډې کړي دي پښتون تحفظ مومنټ پرون د جنوبي وزیرستان په واڼه او د کراچۍ په سوراپورټ کې د عارف وزیر په یاد کې پولیسي غونډو کې ویناوې وکړې چې پکې په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړو د یوکرین د پوځ یو قومندان د مې په دویمه ژمنه وکړه چې د ختیځ ښار بخمود په لاس ورنه کړي په عین حال کې روسي ځواکونو په پرله پسې دویمه شپه د خیرسون جنوبي سیمه باندې بمباري ته دوام ورکړ او د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ درېیم او یو ورځنی کرکټ لوبه نن په کراچۍ کې کیږي ټاکل شوی چې لوبه د پېښور په مخ په ماسپښین درې نیمې بجې پیل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امدا وسوره دل شي د مې په دوه مې نه پرون په قومي اسمبلی کې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی چې په عدالت کې 12 ججان چې په خپل کې هم سره په اتفاق نه دي د مخالف ګوند سره د مذاکراتو د وینا کولو لپاره پر حکومت فشار اچوي هغه ویل د وزیر اعظم قرباني ورکولو ته تیار نه دی او امدار زیات کړه چې که څه هم سیاسي بحران تر دې کچې دی چې دوی غواړي مذاکرات وشي خو د ده په نا چې عدلیه باید په سیاسي چارو او خصوصا د پارلمان په کارونو کې ګوتې ونه وهي په دې اړه د شایسته حکیم رپورټ
په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې اجلاس ته د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په سیاسي حالاتو او د اعلی عدالت په بعضو فیصلو سخت تنقید کړی او وینا کې ویلي چې اعلی عدالت حکومت ته وایي چې د مخالف ګوند سره دې مذاکرات وکړي. دوی تور ولګوه چې عدالت موجوده پارلیمان پوره نیټې ته نه پرېږدي او د وخت نه وړاندې ماتول غواړي.
جنگ لړنی ہے تو پھر جنگ ہوگی، یہاں پہ کوئی ہتھیار نہیں ڈالے گی، پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی.
کچہری عدالت جنگ کبھی نہ جنگ بھی، پارلیمنٹ با سلامی کی گنا، پارلیمنٹ با خپل وزیر اعظم قربانی نہ ور کبھی، ہاغه وخت لے دی چې د وزیر اعظم قربانی با ور کول کیدا. تاسو کو زمون نه د اجلاسونو تفصیل غواړي، مونږ له هم راکې ویلی وو چې د دوو ججانو فیصله رد کړي وا، بیا د دوو په مقابله کې د درې فیصله راغله. داسې بکیږي پارلیمنٹ پا راولاړیږي، خپل دفاع بکوي. کچری پخوانی حکمران د خپل اقتدار لپاره سازش کوي یا سوک ته هغوی مرسته کوي.
حکمران جو ہے اپنے اقتدار کی واپسی کے لیے کوئی سازش کر رہے ہیں یا کوئی ان کی سہولت کاری کر رہا ہے.
اسمبلی پر اجلاس کی دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین نورعالم خان اول چې په پاکستان کې بادشاہت نه دی، نه شخصی حکومت دی، دا اسلامی جمہوریہ پاکستان دے، دلتا با دا آئین بالا دستی وی او دا آئین وائی چی سوک ہم دا احتساب نا بالا تر ندی. علا عدالت دے ہم دا اخراجاتو تفصیل راکی.
پیٹرول بجلی کو کیا ملتا ہے؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے
کہ بیتا پیٹرول بجلی بیتا سمی لیوی گی زما دا پختان دا سپیکر صاحب پگرلے کے ناس خبریالانو پیٹرولو پاکستانیان نا پختان دا چی دا قامی اسمبلی ممبر ریٹائر شی حقا تا سمی لیوی گی اس نمی لیوی گی من دا دی ملک لپارا کار کو تنخواہ دی اغسط دا بس کا دا اللہ دا پارا مواب کمو نور من دا حق لرو دا قانون دا سوری لاندے زما دا عرضی دا چی سپیکر صاحب تاسو با تفصیل نہ ورکوئی دا چیئرمین پہ حیث او دا قومی اسمبلی ممبر پہ حیث زکا دا غلط دا
میں یہ اختیار حاصل ہے قانون کے تحت میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ آپ پروسیڈنگز بالکل نہیں دیں گے کیونکہ یہ غلط بات ہے.
بلخوا دا پاکستان سپریم کورٹ اعلی عدالت جج عمر عطا بندیال ہم پادا ورز عدالت کی دا اصلاحات و مقدمے پا محال خپل ریمارکس کی ویلی چی سیاسی خلق انصاف نہ غواڑی، دا خپل مرضی فیصلے غواڑی، دا مرضی فیصلو لپارا جواز گوری، دوی دا پارلیمان نہ غختنہ کری چی دا پارلیمان دا کاروائی تفصیل دی عدالت تا ورکری. پدی باندی دا ریاست دریم ستن یعنی دا عدلی نیوکی دی. شائستہ حکیم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لزره و سو پنځوس، دو لزره یو سلو دیرش او پنځه لزره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږې په دغه څپو باندې د مشال ریډیو خبرونه اوریدای شئ، او د دې تر څنګ تاسې په مشال ریډیو ډاټ کام هم همدا اوس موږ اوریدای شئ. په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم موږ یو، زموږ ویډیوګانې، تصویرونه او په لیکلې بڼه باندې رپورټونه هغلته تاسې ولولئ، ملګرو سره یې شریک کړئ. اوس خوست ورزو، د خوست په ترزیو کې پنځه کاله وړاندې د روغتیایي کلینیک لپاره ودانۍ جوړه شوې، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی د ډیر ضرورت باوجود تر اوسه پکې روغتیایي خدمتونه نه دي فعال شوي. دوی زیاتوي په پرله پسې توګه یې له اړوند چارواکو او نړیوالو ادارو څخه غوښتنه کړې چې په دې لړ کې مرسته وکړي او په دغه کلینیک کې روغتیایي خدمات شروع کړي، خو په وینا یې چې چا په غوږ نه دی کړولی. په دې اړه د نجیب الله الخیل رپورټ اورو.
د خوست ولایت د تریزی اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه کې 15 کاله وړاندې د روغتیایي کلینیک لپاره مجهز ودانی جوړه شوې، خو په دې اوږده موده کې هم روغتیایي فعالیتونه نه دي پیل شوي. دوی زیاتوي یا د ګڼ نفوسه سیمه د خوست ښار څخه شاوخوا 10 کیلومتره لرې پرته ده او خلک د نورو ستونزو په خوا کې د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې لري. د تریزی یو قومي مشر ملک امیر بادشاه هاشمي مشال رادیو ته وویل
دا ډېر لرې پرته سیمه ده او غټ بنکوزه سیمه ده. اوس پر کلینیک تعمیر جوړ شوی ده او د دې پورې تشکیل نه ده ویر کړه او امکانات نشته، نو ډېر په سختۍ سره مریضونو شار ته وړي او اکثره میان دی چې نوي ماشومان زیږوي هغه خو بیخي په سلو کې 80% دلته مونږ د دې سره شهیدونو چې یا یې ماشوم په لار کې ځای کړی وي او یا خپله ښځه ځای شوي. نو په دې برخه کې د نړیوالو نه د خیریه بنسټونو نه مونږ هیله لرو چې روسي دلته په داسې حا کې خپل پروګرامونه عملي کړي.
د سیمې یو بل ځوان عاشق الله اندېښنه څرګندوي که چیرې یاد کلینیک فعال نشي ممکن ودانۍ هم زیانمنه شي چې په هغه صورت کې به د کلینیک د فعالېدو هیلهمندي هم له منځه ولاړه شي.
د موږ یو کلینیک ده په سین خوره کې 4-5 کاله مخته وړاندې کیږي چې د مثال خبرې تعمیر ودانۍ جوړه ده، خو د کارکوونکي نشته. که زر تر زره مونږ ته روغتیایي کارکوونکي روانه لیدل شي نو امکان دی چې دا کلینیک هم له منځه ولاړ شي.
د خوست د تریزیو د سین خورپو کلینیک کې حاجي نور چې له 5 کلونو راهیسې د ساتونکو په توګه دنده ترسره کوي وایي
یاره 5 کاله کیږي چې زه په کار 5 میاشتې تنخوا ورکړی شپا ورځې سوتم تنخوا نشته. ولی ته ورغلی یم رئیس ته شپوړه سورونه ډېر ورغلی یم بس چې اوس کیږي نور معلومات نه کیږي.
بلوری تزایی چارواکی وای دیاد روختون د تشکیل د منظوره لپاره اړوند وزارت ته وړاندیز کړی. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل
چیر لسواد دویم کول کې به ان شاء الله العزیز دا غمیګو پرسنل به ته هایر کوو چې کیم کورینه پوتی دی دا به ته کوم
چارواکی زیاتوی په خو د خوست په کچه د تریزیو د سین خورده کلینیک په ګډون اته روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ منظوري شوي چې 80% ودانیزې چارې بشپړې شوي، خو تر اوسه ورته د روغتیا وزارت لخوا د صحي او خدماتي پرسونل تشکیل نه دی ورکړل شوی او غیر فعال دي. دوی تمه څرګندوي چې د روان لمریز کال په بودیجه کې به په خوست کې د دې ټولو روغتیایي کلینیکونو فعالېدل شامل شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښیږئ. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com نه هم اوریدل شي. دا اپ چې تاسو ذکر وشو تاسو په فری یا وړیا ډول ډاونلوډول شي او که چیرته په ډاونلوډولو کې ستونزه لرئ نو موږ سره رابطه وکړئ، موږ به کوشش وکړو چې حل یې کړو درته. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د انټرنیټ بندیز ژوند ډېر په تکلیف کړی دی. دوی د مې په دویمه مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټ د نشوالي له امله د ژوند بېلابېلې چارې متاثره شوې دي. د دوی په وینا حکومت ورسره د دې مسلې د حل څو ځل وعدې وکړي خو حل یې نه کړي، نو پکار ده چې حل یې کړي. په اړه د اشتیاق مسید رپورټر
د سویلی وزیرستان ضلعو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې په سیمه کښې د 3G 4G انټرنیټ سهولت بند کړی دی چې په وجه یې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل شکای اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې باره کښې ویایي
په جنوبی وزیرستان کې تحصیل سکای، تحصیل بیرمل او سنور علاقې په دا کې انټرنیټ سہولیت بند کړی شوی دی. نو ځینې خلک چې ټیکنیکل مسله دو نو ټیکنیکل مسله کوي ها ریس دوی کې خدا چې کېدای شي، خو بیا ها د څو ورځې نه انټرنیټ د دغه د بحالۍ څه کوشش ور نه شو نو په دې مش په علاقہ کې چې کوم خلک د انټرنیټ نه د تعلیم د صحت او د روزګار د بزنس کې لري پروته ورن دي مش په نور ملک نه کې یادې خپل ملک نه نه کې مې سپر خلک دغه سره د رابطې او ډیره ښه ذریعہ
سویلی وزیرستان پر ضلع د ماکین سیمه تاجرونه اتحادیه مشر ریاض ماسید ویایي چې د انټرنیټ بندش په واجه کاروباریون د نقصان سره مخامخ شوي دي.
ماکین مارکیٹ تھری جی فور جی چکی نیٹ چلے دا داغا بند ہے دغه په واجه باندې مقصد چې د میر مارکیټ ته روزانه په ستا باندې د لکار نقصان دی په ټوله دنیا کې حالات نه خرو کېږي او احتجاجي نه شي ارتالی نه شي خو د مقصد نه نیٹ بند کوي نو نور د زندګۍ هغه کوم چې سوالات انسانیت ټول وی هغه په شبان کېږي میر انتظام نه دا تل کی او د پاک ارمی نه دا تل کی چې بای میشتا خاص کر تاجر برادری ته دا شي ډیر غټ نقصان دی د ارمی طرف باندې شوی دی چې کوم معلومات هم کړی دی ارمی په لوس شرای دا شای خاص کر دا لیون کور دی دغه طرف چې مطلب هغه هارډ ورته او کوم خلوص
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د انټرنیټ بندش په باراک شه تماس ونیولې هغه وویل دی سویلی وزیرستان ضلع اوسیدن کې دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی په سیمو کښې د انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د اپریل په شپږویشتمه په یو رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې د بیلابیلو کمیټو، کمیشنونو او حکومتي وعدو باوجود په زوره د خلکو د لادرکه کولو سلسله دوام لري او دا مسله نه ده حل شوې. د بشری حقوقو کمیشن دا خبره د دوی په کلنی رپورټ کې کړې ده. جی آر سی پی ویلي چې په بلوچستان کې لږ تر لږه د 2210 لادرکه کسانو قضیه نه دی حل شوی. په بلوچستان کې د ورکو بلوچستانو خپلوان بیا وایي هلته اوس هم د بلوڅو د ورکېدو مسله دوام لري او پخوا به یوازې نارینه ورکول کېدل، اوس د دوی په وینا امنیتي ځواکونه ښځې هم د ځان سره بیایي. امنیتي ځواکونو همیشه ویل دي چې د مسنګ پرسنز یا د لادرکه خلکو دپاره یو کمیشن موجود دی او هغه دا مسله حلوي. په دې اړه د ملیحه میرزاده رپورټ اورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د جبري تختونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کمیشن د اپریل په شپږویشتمه په خپور کړي رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د جبري لادرکه کولو پیښې 2210 ته رسیدلې دي. کمیشن وایي دا سربیره پر دې ده چې جبري تختونې د جرم ګرځولو قانوني مسوده قومي اسمبلی منظوره کړې ده. د ایچ آر سی پی شریک مشر اسد اقبال بٹ د اپریل په شپږویشتمه په اسلام آباد کې د رپورټ جزئیات وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل خلک بېله وارنټه نیول کېږي او ځینې کسان خو په میاشتو او کلونو لاپته وي. د کوټه اوسېدونکي مهرنګ بلوچ وایي چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز و چې درې وارې لادرکه کړل شو او د لګېدلو تورونو څخه عدالت سپینو ګرځولو، خو بیا هم دوه کاله ورکو او وروسته یې خراب کړل شوی مړې وموندل شو. مهرنګ بلوچ د اپریل په ویشتمه مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې د جبري تختونو پیخی یو المیه ده چې دوی ته هیڅ حل نه ښکاري. په دغه پیښو کې کمی نه بلکې زیاتوالی روان دی او په مختلفو شکلونو کې مخې ته راځي. تر ټولو غټه مسله دا ده چې په پاکستان کې د جبري تختونو خلاف تر اوسه څه قانون نه دی جوړ. زما پلار په 2011 کې وتختول شو او په 2013 کې مسخه شده مړی وموندل شو. که موږ قانون یا عدالت ته ولاړ شو نو هلته د اغیزمنو کورنیو لپاره دوی سره هیڅ حل نشته. یوه بې وسي ده. موږ چیرته ولاړ شو او چا ته ووایو؟ که یو قانون او جمهوریت وي نو دا بیا څنګه نظام دی چې خفیه ادارې خلک بیایي او د عدالتي کاروایی یا سپیناوي موقع هم نه ورکوي او بیا یې خراب مړي وغورځول شي. حکومت او عدالت زموږ ذمهواري په غاړه نه اخلي.
گورنمنٹ
په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تورونه پر پوز او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو پوز یې ردوي او د دوی د بدنامه کولو یوه پروپاګنډا یې بولي. پوز دریس لري چې په ورکو کسانو کې اکثره هغه خلک هم یادیږي چې له وسلوالو ډلو سره ملګري دي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل رپورت کې د ورکو بلوچستان لپاره د مبارزه کوونکو سازمان وایس فور بلوچ مسنګ پرسنز په حواله لیکلي چې تیر کال د جبري لادرکه کېدو 255 کیسونه ریکارډ کړل. په اسلام آباد کې د جبري تختونې پاړه کارکونکو سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس په وینا په پاکستان کې د ورکو کسانو شمیر تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی چې تناسب یې 50% دی. د لادرکه کسانو خپلوانو د 2022 کال په جولای کې د خپلو خپلوانو د غایبېدو خلاف په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته 50 ورځې پر لثم وهلی وو. دوی غوښتنه کوله چې د دوی د ورکو کسانو په اړه دی ورته وویل شي چې آیا ژوندي دي او کنه، او که ستورونه ور باندې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د دې سربېره دوی دا هم غوښتل چې په جالي مقابلو کې د بلوچانو وژنه دې ودرول شي. په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره کارکونکي تور پورې کوي چې اکثره بلوچان په جالي مقابلو کې هم وژل کیږي او بیا تر هغه بلل کیږي. د ایچ آر سی پی په رپورٹ کې هم د دې ذکر شوی چې د ورکو کسانو کورنۍ اندېښنې لري چې ښایي خپلوان یې په جالي مقابلو کې ونه وژل شي. د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ یو پلاوی د گورنر هاوس مخې ته پر لتوهونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مسله بحل شي او په دریو میاشتو کې به د ورکو بلوچانو په اړه معلومات راغونډ کړي. خو د درنې تنظیمونکي سمی دین بلوچ مشال ریډیو ته ویل پلار یې د 2009 راهیسې جبري لادرکه دی او دغه مسله تر اوسه نه ده حل شوې.
یہ جو پچھلے سال ہم نے دھرنا دیا تھا ایسے کئی وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ایسے، لیکن وہ سب
مش چتیر کال کو میں دھرنا کھڑے ہوا دا سے ڈیری وعدے مش سرسوی دی خو ٹھولو ہغه ہری کڑی دی دری میاشت ہم وس ویو کال تیر سو او ہغه ی رات ہیت سو نہ ویل نز مش ٹیلیفون پور تکوی او نور باندی چ غونډه سوی دا مش د یو سم وخت انتظار کوو. دا سینه ته چې موږ بل دی وادي زړماتی سو او په کورونو بکشینو دا سی بالکل نسی کېدای. د کوم کورنۍ کسان چې جبريلا درک کیږي او هغه له کوم تکلیف نه تیریږي زما په فکر د هغه نه سخت سزا بل هیڅ نسته.
مې سمجھتی هم کې اسې بڑی کوئی ایک
خو د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو ویان بابر یوسف زئی مشال ریډیو سپا خبرو کې د جالي مقابلو تورونه رد کړل او ویل چې په صوبه کې داسې څه نه دي شوي. نوموړي ویل د ایچ آر سی پی رپورٹ سره اتفاق کوي خو پکې ځینې خبرې سمې نه دي. د اعلی وزیر ویان ویل چې اکثره هغه کسان د لادرکو په فهرست کې شاملېږي چې په خپله خوښه یې هیواد پرېښي وي او له وسلوالو سره شامل شي. نوموړي ویل د بلوچستان او په تیره مرکزي حکومت ژمن دی چې د ورکو کسانو مسله حل کړي.
حکومت بلوچستان حکومت پاکستان دا پورا کوشش کی کہ دا مسئلہ چدی دا حل کی دا مسئلہ حل لپاره مش کمیشن جوړ کړی دا ډیر های لیول باندې دا کمیشن دا هغه کمیشن دی اوری چا کور والا چې په دې کې ډیسپیر سو چا پلا چا خوځوي ډیسپیر سو په دې کې 99% خلک چې دا خپل په مرضی سره بل ملکو لزی البته دی بیا چې دی ٹریننگان اخی بیا دا راځي انټی سٹیټ کارونه کوي. دې حکومت بلوچستان لګیا دی مونږ کار کو ان شاء الله مش دا کوشش دی کی دا مسئلہ پرایورٹی باندې بحال کړه. کمیشن سره پرای چې دی یو نیشنلسٹ لیڈر سردار اختر منگل کی اغا اول روز صدا سلوگن دی کہ مسنگ پرسنز غزه حمایت کو تقریبا چې شل روز دا کمیشن ناس یو دلی د معلومات کی ان شاء الله موږ دا کوشش کو چې کم د دې غت تحفظات یا غت تحفظات هم ختم کو او ریل ان فیکټس د دنیا مختام راو.
دا وخت روکو کسانو مندنه لپاره یو پارلماني کمیشن د اسلام آباد های کورټ په حکم جوړ د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منگل په مشرۍ یو بل کمیشن او په 2013 کې جوړ یو حکومتي خپلواک کمیشن کار کوي. دا کمیشن د تیر کال شمیرې خای چې 2013 یو لسیزه کې د 9103 دیش کسانو د روکېدو کیسونه ثبت شوي چې پکې لشپږ زره څخه زیاتې قضیې فیصله کړې دي. د کمیشن په خبره 3023 روک کسان کورونو ته ستانه شوي دي خو له 2000 زیاتې قضیې لا تر اوسه حل شوي نه دي.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. نن د مې په درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځل کېدو مقصد دا دی چې په نړۍ کې خلکو ته وویل شي او دا پیغام ورسول شي چې رسنۍ ډېر اهمیت لري او ازادې رسنۍ د یوې ټولنې یو مهمه برخه ده. سږ کال د دې ورځې موضوع په راتلونکي کې د حقونو څرنګوالی ټاکل شوی ده. ملګري ملتونه وایي چې د بیان ازادي د ټولو بشري حقونو محرم کنفلیکټ دی او دې ته اهمیت ورکول سره د بشر حقوقو خوندیتوب ممکنه کېدای شي. ملګرو ملتونو ویلي چې باید حکومتونه د رسنیو ازادۍ لړکی خپل ژمنې پوره کړي او خبرلان ته تحفظ ورکړي. په پاکستان کې خبرلان وایي چې د دغه ملک ډېرې ستونزې دي او حکومتونه که هر څوک راشي که هر ګوند راشي د دوی ستونزې بیا هم په پوره ډول نه حل کېږي. په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ.
ملګری ملتونه دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې په پاکستان کې یو شمېر خبریالان د رسنیو ازادۍ لړکی د ننګونو شکایت کوي. په اسلام آباد کې د خبریالانو وفاقي اتحادیې مشر شهزاده ذوالفقار د اپریل په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې لوړاندې نه پر رسنیو کدغنونه زیات وو، خو د الکترونیکي میډیا او په ځانګړې توګه د ټولنیزې میډیا فعالېدو سره د رسنیو ازادۍ لړکی د خبریالانو ستونزې زیاتې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د حکومت او ریاستي ادارو په اړه رپورټونه کول ګران کار وو، خو اوس ځینو خبریالانو د ګوندونو طرفداري پیل کړې ده چې ورسره د ټولو خبریالانو په صحافت شک کیږي او د ریاستي ادارو تر پوښتنو لاندې راځي.
ٹی وی چکم وخت رالا نو ٹی وی بعد سوشل میڈیا نو ډېر زیات سختیان شروع سوالا موجم دا وایو چې میڈیا دا اسمان صاحب نه در اغلې اکاؤنٹیبل ریسپانسیبل جرنلزم می دا نه دی چې بغیر تصدیق یو شی ز ایر کما وایرل کما او ز څوک ما سر پښتنه وکي نو ز بیا دا وایو چې د ازادي صحافت باندې دا حمله ده. نه موجم ریسپانسیبل دا وو کو، لیکن حکمران چې دی همیشه دا اپوزیشن کی نو ډېر دای چې ازادي صحافت چې دغه کې رالی بیا هغه کار کوي. دغه سه پیپلز پارټي کا دوري کا مسلم نون دوري کا عمران خان دوري دا دغه سه دی. عمران خان دور په کم شین چې موږ دغه کوله نن ما دغه ستا فرق به 19-20-18 هغه ضرور ستا.
په پاکستان کې د خبریالانو آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو سازمان فریډم نتورک د اپریل په 13مه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې په هیواد کې په تیر یو کال کې په خبریالانو رسنیو د بریدونو ورته د دړکو کولو پیښې 80% زیاتې شوې دي. د پاکستان پارلیمان په 2020 کال کې د خبریالانو رسنیو د خوندیتوب قانون منصور کړی و، خو په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په ریپورت کې ویلي چې په شاوخوا یو نیم کال تیرېدو سربېره هم د قانون اس خبریال ته ګټه نه ده رسولې. خبر کې خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې په پاکستان کې د پخانی پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د دور ناروستو د خبریالانو لپاره ستونزې تر ټولو زیاتې د تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت پر مهال زیاتې شوې وې. نوموړي زیاته کړه چې اوس د پاکستان جمهوري غورځنګ د حکومت پر مهال هم د رسنیو ازادۍ لړکی تر ډېره ستونزې موجودې دي او هغه چې کمې ژمنې کړې وي هغه په مکمله توګه نه دي پوره کړي.
د معلوماتو نه محروم پاتې شي. که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندي لګوي چې کومه ډېره ذمہدار میډیا ده، اخبارونه دي، ریډیو دي، ټی وی چینلونه دي، ځکه چې په دې کې کم صحافیان کار کوي نو د هغوی باقاعده ټریننګ شوي، تعلیمونه حاصل کړي وي، هغې کې چې څو خبره کوي یا لیکل کوي نو هغوی ډېر زیات ذمہدار وي. که تاسو په مین سټریم میډیا باندې پابندي لګوي نو د هغې زور وزي سوشل میډیا ته چې هغه بالکل بغیر کنټرول نه روانه ده. هر سړی مایک راغسته دی، هر سړی چینل کولاو کړی دی، غټ نقصان بیا کېږي سوسایټی ته، معاشری ته، ځکه چې بیا خلک د دروغ خبرونه خوري نو د هغې ملک ته هم نقصان کېږي، سوسایټی ته هم کېږي.
خو شهزاده ذوالفقار او مشتاق یوسفزی دا هم وایي چې په پاکستان کې یوازې هغه خبریالان نه دي زوربل شوي چې د تحریک انصاف د مشر عمران خان یا د ریاست خلاف یې خبرې کړې وي، بلکې داسې خبریالان هم نیول شوي او مقدمې پې درج شوي دي چې په څرګنده د دې ګوند طرفداري کړې ده. دوی زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د ویرې له وجې هم د خپلې رایې اظهار اسانه نه ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت پر مهال سو واري ویلي وو چې د نورو هیوادونو پرتله په پاکستان کې رسنیو ته زیات ازادي ترلاسه ده، خو انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د پی ټی آی د حکومت پر مهال خبریال نصرت جاوید په عمران خان د تنقید کولو له وجې کار پرېښودو ته اړ کړل شو او آن دا چې د 2013 کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې کور ته د راتللو پر مهال داسې وشوې خو هغه ته پکې ځاني زیان ونه رسېدو. د فیډریشن په وینا د 2020 کال په جولای کې خبریال مطیع الله جان په اسلام آباد کې لادرکه کړل شو او بیا څو ساعت وروسته خوشی شو. دغسې د پیمرا په پخانی مشر او خبریال ابصار عالم د 2020 کال په اپریل کې ډزې وشوې. که څه هم په پیښه کې تورن کسان نیول شوي خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا برید چا کړی وو. ابصار عالم د اپریل په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان د رسنیو او د بیان ازادۍ لړکی ورځ تر بلې وروستو روان دی او که دا حالت دوام ولري نو په دې هیواد کې به د جمهوریت پیاوړي کېدل او د بشري حقونو خوندیتوب ناممکنه شي.
The
دیکھیں پاکستان میں پریس فریڈم کے حالات تو کبھی بھی آئیڈیل
نہیں. پاکستان کی درسنو آزاد لڑکے حالات کل ہم خنیدی پاتی شوی نو پتیر حکومت کی خو او نو دوسنی حکومت پر محال خدی اس ہم دا سی دیر موضوعات تی چی خبری کل نشو کولے و دا ہم دا چی پتیر حکومت کی خلق لکار لگی کل شو کپا پاکستان کی جمہوریت و دا وکڑی نو دا حغیل پارا دا رسنو آزادی ضروری دا کر رسنے آزادی نوی نو پا پاکستان کی جمہوریت ہم نشی کامیابی رہے.
د خبریالانو د حکومت سازمانونو وای چې په پاکستان کې په یو شمیر او خبریالانو بریدونه شوي یا سورول شوي چې د امنیتي ادارو یا حکومت په تګلارو سرګندنی وکی کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د اپریل په 26 د 2022 کال په ریپورت کې ویلي چې په دې کال کې هم په پاکستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ لړکې څخه خاص پرمختګونه نه دي شوي او د رای د اظهار له وجې ځینې کسان نیول شوي یا د امنیتي ادارو تر پوښتنو لاندې راغلي دي. کمیشن ویلي چې د 2022 کال په فبروري کې وفاقي تحقیقاتي ادارې خبریال محسن بیگ د تحریک انصاف په یو غړي د تنقید له وجې ونیو. د کمیشن په وینا د 2022 کال په جولای کې په خبریال ایاز میر نامعلومه کسانو حمله وکړه او هم د دغه میاشت په 15 نیټه په خبریال عمران ریاض د بغاوت مقدمه درج شوی او په اکتوبر کې بیا خبریال ارشد شریف په کینیا کې وشل شو. هغه په پاکستان کې د ډړکو له وجې کینیا ته کډه شوی و. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب سره مې په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ په موضوع د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. البته نوموړي سمو د وړاندې په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي وو چې وزیر اعظم شهباز شریف د رسنیو ازادۍ لړکې دایمي حقونو عملي کولو ته ژمن دي او اس کله به هم د رسنیو او بیان ازادۍ په موضوع سمجوتا ونه کړي. ملګري ملتونه د 1993 کال راهیسې هر کال د مې په 3مه د رسنیو ازادۍ نړیواله ورځ لمانځي. دا سازمان وایي د دې ورځې لمانځلو موخه حکومتونو ته دا یادونه کول دي چې باید د رسنیو ازادۍ لړکې خپلې ژمنې پوره کړي او د رسنیو کارکوونکي هم باید د بیان ازادۍ په برخه کې مسلکي قدرونه یا ضابطه اخلاق په پام کې وساتي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.